درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې په موخلې د دې ساعت مهمو خبرونو ده. وروسته لدې چې په تهران کې خلک د چاودنو په غږ له خوبه راویښ شول، اسرائیلي چارواکو نن وویل چې د ایران پر اټومي تاسیساتو یې وار د مخه بریدونه کړي دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په یو ثبت شوي ویډیو پیغام کې وویل چې اسرائیل د ایران د بالاستیک توغندیو د پروګرام زړه په نښه کړی او دا بریدونه د ایران د اټومي زیربنا او د دغه هیواد د ډیری پوځي وړتیاو د زیان منولو په هدف ترسره شو. د ایران دولتي تلویزیون راپور ورکړ چې د جمعې په سهار د پلازمینه امام خمینی نړیوال هوایي ډګر کې الوتنې وځنډول شوې. د اسرائیلو دفاع وزیر اسرائیل کاتس بیړنۍ حالت اعلان کړ او وی ویل چې احتمال لري ایران انتقامي برید وکړي. درنو اوریدونکو، د دغه خبر تفصیلي رپورت وړاندې په خبرونه کې اورو. د طالبانو د حکومت د ترافیکو ریاست وایي چې د لوی اختر په رخصتیو کې په ټول هیواد کې له 1200 څخه زیاتې ترافیکي پیښې ثبت کړې دي. د ادارې د پنجشنبه د ورځې اعلامیه کې وویل چې په دې پیښو کې 340 کسه مړه او 1250 کسه نور ټپیان شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې په مړو کې 1 نارینه، 2 ښځې او 10 کوچنیان شامل دي. د پیښو په ټپیانو کې 133 نارینه، 11 ښځې او 44 ماشومان شامل دي. د ترافیکو ریاست دا پیښې د موټر چلولو پر مهال د خلکو بې احتیاطي ته منسوب کړي. د سړکونو خرابوالی، د ترافیکي قوانینو نه مراعات کول او د موټر چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د ترافیکي پیښو اصلي عوامل ګڼل کیږي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د جمعې او شنبه په ورځو کې د افغانستان په شلو ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو د احتمال خبرداری ورکړی دی. د هوا پیژندنې ریاست د پنجشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې بدخشان، تخار، نورستان، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنګان، بلخ، سرپل، بامیان، غزنی، غور، دایکنډي او میدان وردګ ولایتونو کې به د سالانګونو په شمول باران وشي. د ورښت کچه له 1500 څخه تر 1400 میلی متر پورې اټکل شوې. د هوا پیژندنې اداره زیاتوي چې د سالنګ په ګډون په ختیځ، سویلي، لویدیځ او مرکزی ولایتونو کې د ګړندیو بادونو او دړو احتمال هم شته چې سرعت به په مختلفو ځایونو کې له 570 نوي کیلومتره په ساعت کې وي. دا خبرداری په داسې حال کې ورکول کیږي چې په بدخشان کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د تیرې چهارشنبه د ورځې سیلابونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي دي. تر اوسه د احتمالي تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. د ایر انډیا د الوتکه د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه 216 کسان مړه شوي دي. هندي چارواکي وایي په الوتکه کې سپاره 241 کسان مړه شوي دي چې یوازې یو مسافر یې له پیښې څخه ژوندی پاتې شوی دی. پاتې نور مړه شوي کسان د دولتي طبي کالج د لیلي ودانۍ اوسیدونکي وو چې الوتکه پکې راولوېده. راپور وایي امکان لري چې د مړو شمېر به لوړ شي. د ایر انډیا الوتکه چې 242 کسان پکې سپارو د پنجشنبه په ورځ د هند په لویدیځ کې د احمد آباد له هوایي ډګر څخه د لندن په لور له الوتنې 2 دقیقې وروسته نسکوره شوه. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له هغو هیوادونو څخه چې د روسیې د یرغل په وړاندې د کیف ملاتړ کوي وغوښتل چې په مسکو بندیزونو ته زور ورکړي او وی ویل چې کرملین د لویو تلفاتو پروا نه لري، خو د کافي اقتصادي فشار په نتیجه کې کیدای شي له جګړې لاس واخلي. زلنسکی دا خبره پرون د ویډیو لینک له لارې په پراګ کې د نړیوال امنیتي کانفرنس د پیل غونډې ته وکړه. د زلنسکی له دغو خبرو 2 ساعته مخکې روسیې د اوکراین په دوهم لوی ښار خارکیف یو ځل بیا د شپې په مهال برید وکړ. د ګلوبسک امنیتي کانفرنس ته د هغه څرګندونې په داسې حال کې وشوې چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د اسیرانو او بندیانو د تبادلې لړۍ دوام لري. اوکراین او روسیه ټاپیان او ناروغ جنګیالي بیرته خپلو هیوادونو ته ستنوي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه اورو. د اسرائیلو نن سهار وختي په ایران وارد مخه برید وکړ او په خپل هواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. په یو بل ریپورت کې به واوري چې د بشري حقوقو راپور ورکونکي وایي د افغانستان عدلي او قضایي نظام ژور بدل شوی دی.
دا نظام قبلی
پاتر نظام کې د عدلي او قضایي بنسټونو په چوکاټ کې اند تاریخوالي فرماندي ځانګړي څارنوالۍ موجود وي.
ملګری ملتونه وایي افغانستان د اقلیمی بدلون له امله لپاره پسې طبیعي ستونزو سره مخ دی.
سره وو چند رسولي بدخشان راست تیروز په حقوق یې واست
پرون مازدیګر د بدخشان څو ولسوالۍ کې سیلابونه راووتل چې خلکو لسلو ډیر څاروي تلف شول. کرنیز ځمکې کانالونه لمنځه تللي.
د خوست د موساخېلو ولسوالۍ خلکو یو لوی پل جوړ کړی دی.
دغه پول د منګلو د درنقو د اتفاق او اتحاد د مینې د ورورولۍ یو سمبول ده.
نور مطالب او ریپورتونه هم لرو، را سره پاتې شئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د اسرائیلو دفاع وزارت په تهران کې د 14 تر راپورونو وروسته وویل چې اسرائیل نن سهار وختي په ایران باندې واردمخه برید وکړ. یو اسرائیلی چارواکی وویل چې په ټول ایران کې پلسګونو تاسیسات په نښه شوي، خو بیا هم نه دی ویل شوي چې کوم ټاکل شوي تاسیسات وشتل شوي دي. د ایران دولتي رسنیو وویل چې تهران کې د امام خمینی د هوایي ډګر ټولې الوتنې ځنډول شوي دي. د اسرائیلو دفاع وزیر اسرائیل کاتس وروسته له هغه چې په تهران کې خلکو د ښار په شمال ختیځ کې د 14 راپور ورکړ، په اسرائیلو کې بیړنۍ حالات اعلان کړ. کاتس وویل چې دوی د تهران لخوا د توغندیو او ډرون د انتقامي برید لپاره بیړنۍ حالات اعلانوي. د کاتس اعلامی وویل د اسرائیلو لخوا په ایران باندې له واردمخه برید وروسته د اسرائیلو په حکومت او ولسي خلکو باندې د توغندیو او ډرون د چټک برید اټکل کیږي. د اسرائیلو پوځ وویل چې د ملکي او عامه خوندیتوب په لارښوونو به لازمي عمل کیږي. دغه راز دفاع وزیر کاتس وویل چې ښوونځي به نن جمعه تړل شوي وي. سپینې ماڼۍ سمدستي تبصره نه ده کړې. سی این این راپور ورکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د کابینې په کچه غونډه رابللې ده. د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې د رپورټ په اساس د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د دې اونۍ په پیل کې ترامپ سره په ټلیفوني خبرو کې په ایران باندې د بریدونو د احتمال په هکله غږېدلی. ترامپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل، زه نه غواړم ووایم چې برید نږدې دی، خو داسې ښکاري چې دا یو څه دي چې د پیښېدو ډېر احتمال کېدای شي. ترامپ په خپل سوشل تروت ټولنیزه شبکه کې وویل چې متحد ایالات لا هم غواړي له ایران سره خبرې اترې وکړي. ترامپ وویل، موږ د ایران د اتومي مسلې لپاره ډیپلوماتیک حل ته ژمن یو. زما ټولې ادارې ته لارښوونه شوې چې له ایران سره خبرې اترې وکړي. خو ولسمشر ترامپ زیاته کړه چې تهران لومړی باید د اتومي وسلو ترلاسه کولو هیلې په بشپړه توګه پرېږدي. واشنگتن او تهران له مودې راهیسې د ایران د اتومي پروګرام په اړه خبرې اترې کوي ترڅو ډیپلوماتیک حل ته ورسیږي. ایران د امریکا د هغه وړاندیز له ردولو وروسته چې د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی لخوا سل په سلو کې د ایران د ملي ګټو خلاف بلل شوی د متقابل وړاندیز په جوړولو کار کوي. د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د جون په 11 وویل چې که هدف دا وي چې ایران به اټومي وسله نه جوړوي، نو کېدای شي موافقه وشي، خو هغه ټینګار وکړ چې ایران باید د یورانیمو د غني کولو حق ځان ته وساتي او د هغه څه دي چې ترامپ یې په کلکه مخالف دی. تهران ادعا کوي چې د دوی اټومي پروګرام یوازې د ملکي اهدافو لپاره دی.
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت وایي د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د افغانستان عدلي او قضایي نظام ژور بدلون موندلی دی. نوموړی په خپل تازه ریپورت کې چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 95 ناسته کې وړاندې شي زیاته کړې زیاتوی چې د طالبانو قضایي سیستم نه یوازې دا چې د عدالت او ملاتړ ته د ښځو او نجونو لاسرسی محدود کړی، بلکې دا سیستم په قانون، سیاستونو او کړنو کې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او واکمنۍ د لا بنسټیز کول وسیله ګرځېدلې. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ پنټ په خپل نوي راپور کې په افغانستان کې د قضایي سیستم د وضعیت په اړه وایي چې د 2021 کال په اگست میاشت کې وخت د طالبانو تر بیزلې رسیدو وروسته د دغه هیواد عدلي او قضایي نظام ژور بدلون موندلی دی. دغه راپور چې د پنځشنبه په ورځ د جون په 12مه عدالت او حقوقي ملاتړ ته د ښځو او نجونو لاسرسی او عامهاله پر دوی د تبعیض مختلفو بڼو اغېز په نوم د ملګرو ملتونو په ریلیف ویب پاڼه کې خپور شوی، ټاکل شوی دا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 9200 ناسته کې وړاندې شي. ښاغلی بنټ په دې 13 مخیز راپور کې د طالبانو په قضایي نظام سخت انتقاد کړی او لیکلی چې طالبان خپل لیدلوری د شریعت د تطبیق په نوم توجیه کوي، خو د دیني عالمانو او حقوقي کارپوهانو له قولې ټینګار کړی چې له شریعت نه د طالبانو تفسیر په اصولو او عمل کې له اسلامي اصولو سره سمون نه لري، او د هغوی په باور طالبان د شریعت اساسي اصول لکه رحمت، قضایي عدالت او د شواهدو په وړاندې کولو کې دقت له پامه غورځولی دي. په راپور کې راغلی چې د طالبانو قضایي سیستم تر ټولو ډېر منفي اغېز پر هغو ښځو او نجونو کړی چې له خپلو بنسټیزو حقوقو نو به برخې شوې دي، او دا وضعیت وروسته لا غلا پسې خراب شوې چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع او د ماشوم د حقونو د ملاتړ قوانین تعلیق شول. د راپور پر بنسټ د عدلي نظام له جوړښت څخه د ښځو ایستل او د ښځینه قاضیانو څارنوالانو او مدافع وکیلانو نشتون ژورې او پراخې پایلې لرلې دي. د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي او تبعیض ګڼې قضیې پټې پاتې دي، او عدالت ته د لاسرسي لپاره دوی ته فرصتونه محدود شوي. ریچارډ بنټ لیکلي چې د ټولو د جنسیتي تبعیض بنسټیز کولو زمینه برابره کړې ده. یو شمیر افغان میرمنې هم ټینګار کوي چې اوس مهال هیڅ داسې عدلي مرجع نشته چې د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. له دوی څخه یو چې په دې جمهوري نظام کې په عدلي برخه کې کار کوو او نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
د نظام قبلی
پاتر نظام کې د عدلي او قضایي بنسټونو په چوکاټ کې اند د تاریخوالي پر وړاندې ځانګړي څارنوالۍ موجود وي، او ګڼ مدني او د ښځو او ماشومانو د حقونو د بنسټونه موجود و. خو په اوسني نظام کې هیڅ داسې مرجع نشته چې ښځې آزادانه ورشي، خپلې ستونزې بیان کړي او داسې څوک وي چې د هغوی قضیو ته رسیدنه وکړي.
ښاغلی بنټ په خپل راپور کې له طالبانو غوښتي چې د بشري حقونو هغو نړیوالو ژمنو ته چې افغانستان ورسره یو ځای شوی درناوی وکړي، د دغو ژمنو خلاف سیاستونه او اقدامات ودروي، او ژر تر ژره د ښځو او نجونو پر وړاندې د جوړ شوي ځپونکي جوړښت له منځه وړلو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. نوموړي دغه شان د نړیوالو ځواب ورکوونکو میکانیزمونو په پیاوړتیا او په افغانستان کې د جنسیتي اپارټاید په رسمیت پیژندلو ټینګار کړی دی. په راپور کې د جمهوریت پر مهال عدالت ته د لاسرسي، د پخوانیو ملاتړو قوانینو لغوه کېدل، د ښځو د حقونو نقص، د محکمو په جوړښت کې بدلون، د ښځو نیونې او ورته سزا ورکونه، او رس تر بلې د دوی په جسمي او رواني روغتیا خدمتونو کې محدودیتونه او پر وړاندې زیاتېدونکي خنډونه په تفصیل سره ارزول شوي دي. د طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې د ریچارډ بنټ راپورونه له حقیقته لرې بللي وو. طالبانو دغه شان د 2024 کال د اګست په میاشت کې ریچارډ بنټ په افغانستان ضد تبلیغاتو تورن کړ، او دغه هیواد ته یې له سفر هم منع کړ. خو نوموړي په غبرګون کې وویل چې دی به په افغانستان کې د بشري حقونو د نقض مستند کولو ته دوام ورکړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي افغانستان د اقلیمي بدلون له امله له پرله پسې طبیعي ستونزو سره مخامخ دی. اوچا په خپل تازه ریپورت کې اندېښنه څرګنده کړې ده چې په دغه هیواد کې به تر دې وړاندې سیلابونه په پسرلي موسم کې راوتل، خو اوس د اقلیمي بدلون له امله د ټول کال په ترڅ کې ممکن سیلابونه راووزي. دا اداره داسې وخت کې د سیلابونو د خطرونو په اړه او د بیړنیو مرستو د اړتیا خبره کوي چې تازه د چهارشنبې ورځې راهیسې د بدخشان ولایت ځینې ولسوالۍ سیلابونو ځپلې دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا اندېښنه ښودلې چې د اقلیمي بدلون له امله د افغانستان بېلابېلې سیمې او ولایتونه په دوامداره توګه د شدیدو سیلابونو او طبیعي پیښو له ګواښونو او آن ناورینونو سره مخ دي. اوچا د جون په 11مه په خپل وی پړنه د افغانستان د 2025 کال بشري اړتیاو او ځواب ورکول پلان د پرلپسې مرستو کمولو په ترڅ کې بیا لومړیتوب ورکول په نوم خبر کړي. څلور مخیز راپور کې ویلي کته هم تر دې مخکې کلونو کې د بسرلی په موسم کې سیلابونه راوتل، خو د راپور په ټکو اوس د اقلیمي بدلون له امله آن ټول کال خلک د سیلابونو له امله زیانمن او د دوام له خطرونو سره مخ وي. اوچا وړاندې زیاته کړي چې په 2024 کال کې په ټولو 4 ولایتونو کې یو لکو اویا زره خلک د همدې پیښو او سیلابونو له امله زیانمن شوي دي، او دې پیښو له چا ژوند، له چا کورونه او له چا هم کرنیزې ځمکې او اقتصادي سرچینې اخیستي، او دوی له بشري ناورین سره مخ کړي دي. دا اداره وایي چې دا مهال د افغانستان بشرپاله ټولنې او بشري مرستندویه فعالین د مرستو په ویش کې له یو جدي انتخاب سره مخ دي، او په ټکو یې دوی دا مهال بیړني بشري خصوصا د اقلیم بدلونونو د مدیریت لپاره د همغږي کوونکي او مالي ملاتړ ته اړتیا لري. زیاتوي چې که دا ملاتړ او همغږي دوام ونه کړي، د اقلیم بدلون په برخه کې ترلاسه شوی پراختیايي لاسته راوړنې به بیرته له منځه ولاړې سي، او افغان کورنۍ به د ناورین له تکراري پړاوونو سره مخ کړي. تازه د چهارشنبې راهیسې د بدخشان تشکان، خاش او جرم ولسوالۍ بیلابیل کلي او سیمې سیلابونو سخت ځپلي دي. د خاش او تشکان ولسوالۍ دوه اوسېدونکو چې نه یې غوښتل راپور کې نومونه خپاره سي، ازادي راډیو ته وویل
سیلابو د چند ولسوالۍ بدخشان
پرون مازدیګر د بدخشان څو ولسوالیو کې سیلابونه راووتل چې د خلکو لسلو ډیر څاروي تلف شول. کرنیزې ځمکې، کانالونه له منځه تللي. خلک له نړیوالو ادارو او حکومت مرستو ته سترګې په لار دي، خو تر اوسه مرستې نه دي رارسېدلي.
متاسفانه در پی ریزش باران و ژاله و اثر از شدن سیلاب مردم ولسوالی خاش خسارتی
او بده مرغه د کلی او سختو سیلابونو له امله دلته خاش ولسوالی کې خلکو ته ګڼ مالی زیانونه وختی دي. د دینو، د پاره، بخلوق او شهرام کلی سخت ځپل شوي. لسګونه کورونه، سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې او ګڼ څاروي تلف شوي. خلک له حکومت د سړکونو د خلاصون او مرستو غوښتونکي دي.
په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس سبیولا امیدی هم ازادي راډیو ته وویل
سیلابهای دیروز در بدخشان خسارات بسیار انگفتی مالی را به مردم
پرونه سیلابونو د بدخشان خلکو ګن مالی زنونه راوړي. کولنی که مرغزانی تلفات نه لري. حکومت دی ویجار شوی کانالونو پاکولو او د لارو خلاصون او زیانمن شویو کسانو ته
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په لسو ولایتونو کې د احتمالي باران، سیلابونو، دوړو او طوفانونو خبرداری ورکړی دی. د غریاست په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، نورستان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنګان، سرپل او بامیان ولایتونو کې د دې وضعیت اټکل سوای دی. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې په خپل بیان کې په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې د اورښت کچا له 1500 تر 1500 ملي متر پورې اټکل کړې ده. د یادونې ده چې تیر 2023 کال پیل کې هم د افغانستان د شمال په ګډون ګڼ ولایتونه سخت سیلابونه وځپل او سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلورش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
پاکستان یو بیا یو ځل بیا د افغانانو په ګډون ټول هغو بهرنیانو ته له دې هېواده د وتلو خبرداری ورکړی چې په غیر قانوني توګه په دغه هیواد کې اوسیږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په یوې تازه خبرې شوې اعلامیه کې ویلي چې له دې هیواده د بې اسناده او افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د ایستلو لړۍ د پام وړ چټکه شوې ده. په همدې حال کې په اسلام آباد کې میشتې او شمیر افغانان وایي د لوی اختر له پای ته رسېدو سره سم د پلازمینې په یو شمیر سیمو کې د بې اسناده افغان کډوالو د نیولو او ډیپورت عملیات ګړندي شوي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې له دې هیواد د افغان کډوالو په ګډون د بیا اسناد بهرنیانو د ایستلو لړۍ د پام وړ چټکه شوې. د وزارت په یو اعلامیه کې چې سه شنبه د غبرګولی په شلمې خبره کړې ویلي یوازې په تیرو دوه میاشتو کې 2,16,401 افغانان له دې هیواد ایستل شوي. دغه وزارت ویلي چې په دې شمیر کې د افغان تابعیت کارت لرونکي یا ای سی سی او بیا اسناد افغان کډوال شامل دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو وار بیا د افغانانو په ګډون ټولو حقو بهرانیانو ته له دې هیواد د وتلو خبرداري ورکړې چې په غیر قانوني توګه په دې هیواد کې اوسیږي. اعلامیې هغه کسانو ته هم د قانوني تعقیب خبرداری ورکړی چې د ستنیدونکو کډوالو په پاتې کېدو کې مرسته کوي، دوی ته پناه ورکوي او استخداموي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې له بیرته ستنیدونکو په ځانګړي ډول میرمنو، ماشومانو او زړو کسانو سره له درناوي ډک چلند کیږي. خو له دې وړاندې افغانستان ته ستنیدونکو زیات شمېر افغان کډوالو له ازادي راډیو سره د پولیسو له ناوړه او له تاوتریخوالي د ډک چلند خبره کړې. افغان کډوالو ویلي چې په ځینو مواردو کې آن دوی ته اجازه نه ده ورکول شوې چې له پاکستان خپل شتمني وباسي. دغه راز ځینو دا ادعا هم کړې چې پاکستاني پولیسو ترې په زور پیسې اخیستي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغانان وایي د لوی اختر له خلاصېدو سره سم پرون د پلازمینې پولیسو د اسلام آباد په یو شمېر سیمو کې د هغه افغانانو د نیولو لړۍ یو وار بیا پیل کړه چې د ویزې موده یې پای ته رسیدلې. د پاکستان په بارکاو سیمه کې مې شو افغان چنی غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
تر ورځې لږې خېوي پرون د اختر څلورمه پولیس بیا راغلي او نیول شروع شوي دي. چا سره چې ویزې نه وي، قانوني نه وي، هغوی نیسي او د افغان د کډوالو ته ډېره سختي ده. دلته بیا یې نیول شروع کړی دی چې وی نسی بیا یې وړي جی کم ته جی کم نه بعد افغانستان ته اړي. نو دلته پرون زمون منطقه کې پولیس بیا راغلی او لس پنځه لس نفر یې وړل دي ځنه په ګاډو کې.
د پلازمین اسلام آباد ترڅنګ پر راولپنډۍ کې هم پرون یو شمېر بیا اسناد افغان کډوال نیول شوی. د خیر الله په نوم یو کس چې درې اولادونه او یو مېرمن لري او اوس مهال د پولیسو له لوري حاجي کم تړل شوی وای په بازار کې ونیول شو. کورنۍ لاله برخلیک به خبره ده.
پولیسو په خاطر ونیول مې چې ما سره د پاکستان ویزه نه و، به مونږ حاجي کم تړلو. دوی اوس مونږ ته وایي چې تاسو ډیپورت کوو. نو زما هم پیټو کیس ته کچرته مونږ دوی ډیپورت کینو هلته زمونږ د سر خطر ده او بلدا شیدلته زمونږ کور
پاکستان د 2023 کال په اکتوبر کې له دې هیواده د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړه. د دې هیواد کورنیو چارو وزارت ویلي چې له هغه وخته بیا تر دې دمه له 1,000,000 ډیر بیا اسناد او افغان تابعیت کارت لرونکي افغان کډوال له دې هیواده ایستل شوي او دا پروسه په چټکۍ روانه ده. پاکستان د روان 2025 کال په جنوري میاشت کې اعلان وکړ چې د مارچ تر 1 د ACC یا افغان تابعیت کارت لرونکي افغان کډوال له دې هیواده ووځي کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به په وړاندې زور کار واخیستل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لیک کمشنری یونیچسیار د معلوماتو پر بنسټ په 2018 کال کې په پاکستان کې میشتو اتلک افغانانو ته د ACC یا افغان تابعیت کارتونه ورکول شوی وو. 1.3 میلیون نور بیا د POR په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. د پاکستان حکومت د کشمیر کډوالو ته هم له دې هیواده د وتلو خبرداري ورکړې. د پاکستان فدرالي حکومت د POR کارت لرونکو ته د 2015 کال د جون تر 1 وخت ورکړې، خو لا معلومه نه ده چې دا موده به وغځول شي او کنه. په روسیه کې د پاکستان ترڅنګ ایران هم لاغه هیواد د افغان کډوالو د جبري استلو لړۍ تیزه کړې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیچسیار ویلي په 13 می او اپریل میاشتو کې له ایران او پاکستانه لږ تر لږه 500,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته استانه کړل شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا آزادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما د آزادې راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د خوست ولایت د موساخیلو په ولسوالۍ کې د ځایي خلکو پانګوالو او په بهر کې د یادې سیمې د مسافرو په مالی مرسته یو لوی پل ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. په یاد پل چې څه د پاسه 22 میلیون افغانۍ لګښت شوی او ودانیز چاریه د 1300 میاشتو په موده کې سر ته رسیدلی، د قلندر ولسوالی خلک هم تګ او راتګ کوي. بلخوا د یادې سیمې اوسیدونکي وایي په تیر کې د جګړو له کبله د دوی سیمې ته کار نه دی شوی او د ژوند په نورو برخو کې هم له ستونزو څخه کړیږي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
دغه پول د منګلو د درانه قوم د اتفاق او اتحاد د مینې د ورورولۍ یو سمبول ده.
دا د خوست ولایت اړوند د موساخیلو په ولسوالۍ کې د غلنګ د نسبتا لوی پول د پرانیستې مراسم دي چې د ځایي خلکو، مسؤلینو، پانګوالو او د یاد سیمې د بهر میشتو مسافرو په مالي ملاتړ جوړ شوی دی. په دې مسیر چې د مساخیلو او قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو تګ راتګ کوي، په خو به په دې ځای کې د هغوی پر وړاندې د تیزو بارانونو او سیلابونو پر مهال اوږده ساعتونه لاره بندېده او تګ راتګ ورباندې نه کېده. یو تنځایی اوسیدون کی باوردین باوری مشال رادیو ته ویل
دغه پل چې د لله الحمد چې اوس د موږ تاسو په سر ولاړو دا اتم متر عرض لري او دیش متر طول لري. په دې باندې تقریبا 240 لک افغانۍ مصرف شوه دی تر دې دمه. دا چې د دې پل درې برخې اوسم ننګړې پاتې دي چې یو د دې سربند دی او بل د دې دواړو غاړو ته خام سړک دی او یو د د مکتب پخوا کې دیوال نیمګړی پاتې دی چې په هغې باندې تقریبا 1.5 لک افغانۍ مصرف راځي.
که څه هم په وروستیو دوه لسیزو کې د خوست ګڼو سیمو ته لوی او واړه پلونه جوړ شوي چې په واسطه یې د ښار او اطرافي سیمو ترمنځ تګ راتګ کې اسانتیا پیدا شوې، خو په تیر کې بیا د امنیتي ګواښونو له کبله تر ډیره منګل میشتې سیمې محرومې پاتې شوي دي. یو تنځایي مشر ملک توریالي منګل وویل
د سیلابونو په وخت کې به دغه پل کې زموږ مدرسین، زموږ محصلین، زموږ مکتب والا ماشومان نه شول کولای چې تر خپل تدریس ته دوام ورکړي. همدارنګه دغه پل په وجه موږ د اقتصادي طرفه هم ضربه موندلې ده چې موږ تجارو په وخت خپل تجارت خپل کاروبار ته دننه نشور سوالای. همدغسې مو دلته بشمیر مریضان د همدغه پل د نشتون په وجه باندې طلب شوي دي، ځکه چې په وخت به دلته سیلابونه وو موږ نشول کولای چې خپل مریضان په وخت ډاکټر ته ورسوو.
د خوست مسافر اوسیدونکو وای تر قلندر ولسوالۍ پورې په څو نورو مسیرونو کې هم د پلونو د اړتیا ترڅنګ د ټولو منګل میشتو سیمو اوسیدونکو د ژوندانه په نورو برخو کې هم له ستونزو سره مخامخ دي. یو بل تنځایي اوسیدونکو عبدالله وایي
مختمو ډیر اوږده لاره پاته ده چې هم د کلندر لیاره هم د مسخیرو لار هلته موږ نور پلونو ته هم ضرورت لري چې په سر کې هم پل ته ضرورت هم لرو او یو پل نه دی بل نور کلینیکونو ته ضرورت لرو، مکاتبو ته ضرورت لرو چې موږ ځوانان مصروف شي، چې موږ نور هغه ځوانان چې بیکاره دي او یا نشي توکي کاروي له هغه څخه ډډه وکړي او داسې دولت یو داسې زمانه ورته مسیده کوي چې په هماغه باندې دوی ټول مصروف شي.
یاد دیوی د خوست د مساخیل او قلندر د منګل میشت ولسوالیو په ګډون صبریو، ترزه او علي شیرو، همدارنګه باک او سپیر ولسوالیو په ډیرې سیمو کې هم په تیر کې د لوړو امنیتي ګواښونو له کبله خلکو لپاره د پام وړ کارونه نه دي شوي چې اوسیدونکي په پرلپسې توګه د رسنیو له لارې له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو څخه دوی لپاره په یادو سیمو کې د ژوند د اساسي اسانتیاو د برابرولو غوښتنې کړې دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله مو خوشاله سلامت او ژوند دی اوسه. از ما فکر سره چې دا کم تم کیس چې روان دي دا چې څنګه مخکې شیخ صاحب هم یو فرمان کړی دی چې مقصد کار او اهل کار ته وسپارل سي. از ما فکر سره دا به شی چې کم کسان چې دی وس فرض مثال په ادارو کې ناشته کار نه کوي دا غسی ناشته ما شخص له خو ریاستونو هم ستپ دی کې هیڅ کار نه کوي ټول ورځ دغه سیناست وي. کدا کسان لري چې مثال پراغه پر ځای باندې مسلکي کسان مو ګمارل سي او بل دا چې د پونتون استادان ډیر روزل سوي دي، ډیر مصارف سوي دي، که چیرې د پونتون استاد هم لري سي نو ډیر پرمختګ به نه وسي، کارونه هم ډیر د خند سره مخ سي، تعلیمي کچه هم بیخي کمه سي. زما فکر سره چې کومه بودیجه چې اوس تصویب سوی ده چې په دې کې سمه برخه ورکه وسي دغه تعلیمي مراکزو ته پاملرنه ورته وسي دا خو بیخي ظلم دی. زما په فکر سره چې مثال هغه کسان په ادارو کې ګمارل کېږي چې هغه دغه کار اهلیت ونه لري، مثال نو هغه کسان چې د کار اهلیت ولري هغه کسان جن لري کېږي جن لري کوي دا خو زما فکر سره ښه کار نه دی. ځانکه تنکیس کې راځي هغه کسان چې په تنکیس کې وات کې چې هغه مثال دغسې په ادارو کې ناست وي کار نه کوي.
سلامونه دی آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته، خدای دې وکړي سروغ او جوړ بیاست. د غزنی ولایت د مکور دی ولسوالۍ په اطراف کې کلینیکونو کې د صحي روغتیا وسایل ډیر محدود دي، ډیر کم دي. دلته سیمو کلینیک ته ورسو بیخي یو پاکټ یا دوه پاکټه ګولۍ راکې نور هم ټولې دواوي له شخصي څخه وي، نو دلته امکانات ډیر محدود دي، ډیر کمزور دي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اساسي او بشري حقوق. قدرمن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې له بي وزلو کسانو سره د شتمن لخوا د مرستې پاکله خبرې کوو. لموږ سره میلما دی ډاکټر حیات الله عتید. نوموړي په افغانستان کې له بي وزلو کسانو سره د مرستې کولو ځینې کارونه پیل کړي دي. ډاکټر صاحب، په پیل کې درته وایي چې ولې په افغانستان کې د بي وزلو غریبانو شمیر ورستر بلې په زیاتی دلودي؟
بهرنۍ کومکونه ډېر کم دي. بهرنۍ ټولنه عموما افغانستان هیڅ کړی دا هغه ستونزه ده چې بیکاری کچه ډېر زیاته لوړه شوې، او د ټولنه اساسي خبر ده چې موږ تاسو مسلمانانه ټولنه یو، او الله جل جلاله چې موږ تاسو پیدا کړی یو د بډاګانو انسانانو په مالونو کې د فقیرانو حق دی. دا خبر داسې نه ده چې د غنی او د بډا انسان خوښه ده چې فقیر هیر کړي حق ورته ورکړي او ورته ورته کړي، نه. دا به یو نه واخیستل شي د غنی نه، د شتمن انسان نه. چرته د فقیر حق ورته نه ورکوي، نو دا د اسلامي حکومت د وظیمه وړي ته چې هغه ورنه واخلي او فقیر ته ورکړي. موږ تاسو متاسفانه ځینې ارزښتونه هم هېر کړي په ټوله کې چې هغه د فقیر حق دی. موږ تاسو د یو کورنۍ مثال لرو، نو په کورنۍ کې مشران هغوی خواري کوي، زحمت وباسي، المړی را ګټي، به کشران یې خوري. لکه رسول صلی الله علیه وسلم هم چې فرمایي چې انما ترزقون وتنصرون بدعفائکم، تاسو په حقیقت کې الله جل جلاله چې بریاوي درکوي او تاسو ته رزق کوي هغه ستاسو د ضعیفان واجب باندې. نو په هیواد کې کوم فقیران او یتیمان او کونډې او بېوزله هغه انسانان چې هغوی د فقر په دایره کې اوسیږي، نو که چېرته فعلا شتمن انسانان او بډا انسانان ورسره همکاري وکړي، دا په حقیقت کې دغه بډا انسان د خپل ځان سره همکاري کوي، ځکه چې د دوی بریا او د دوی رزق په دوی باندې دی. او همداسې الله جل جلاله په مختلفو ځایونو کې د قرآن کریم امر کوي چې تاسو د فقیرانو حق ورته ورکړئ. نو لکه سوره بقره یو سل او اویا نمبر آیات کې الله جل جلاله وایي چې واتل مال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. الله جل جلاله هغه ضعیف انسانان چې هغه یتیمان دي او مسکینان دي او هغه حتی مسافرین دي، او هغه انسانان چې هغوی سوال کوي څه نه لري، او ډېر زیات فقیران دي چې هغوی سوال نه کوي، او عام خلک هغوی ته داسې وایي چې دا اغنیا دي، دا بډا خلک دي. تحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، تعریفهم بسمائهم لا يسألون الناس الحافا. د خلکو نه په ډېر الحاح او په اصرار باندې غوښتنه نه کوي، ځکه چې هغوی ته الله جل جلاله یو عزت نفس ورکړی، شرمیږي. خو بډا انسانان باید پلټنه وکوي، وګوري چې دغه انسانان را پیدا کړي او د دغو انسانانو سره همکاري وکړي. او د موږ تاسو په ټولنه کې عموما څوک چې ډیر کم همکاري هم کوي، بیا د فقیر او د یتیم او د کونډې نه دعا غواړي، د سوی قسم احسان ور باندې کړي. د هم زموږ تاسو په دین کې متاسفانه چې یو بد رواج دی، که حقیقت چیرته وګورو، عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي فقیر او مسکین ته به چې همکاري ورسره کوله، هغه دینار د وسپنه کوم روپۍ چې ده دا به ورته ومینځله او عطر باندې به ورته ووهله، عطر ور باندې ووهل، به وروسته فقیر ته ورته ورکول. بیا به دې ورته دعا کوله، فقیر ته به دې دعا کوله چې خدای تا ته خیر درکړي چې د ما صدقه دې قبول کړه. دا صدقه په حقیقت کې د مال چرک دی. که چېرته بډا انسانان په دې باندې پوه شي چې دا د مال چرک دی او د مال خیری دی.
ډاکټر صاحب، تاسو ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا وه چې کله یو څوک فقیر ته یو څه ورکوي، کومک ورسره کوي، نو بیا تمه لري چې دعا ورته وکړي. یو بل څه ته که تاسو متوجه شوي یاستئ، په دې وروستیو کې دغه ټولنیزې رسنۍ ډېرې کاریږي. ځینې کسان له فقیرانو سره مرسته کوي، بیا عکس اخلي، بیا دا ټولنیزو رسنیو ته پورته کوي. په دې خبرې راته وکړي.
زما په نظر باندې چې دا ډېر بد کار دی چې خلک همکاري کوي، او بیا د یتیم او خاصتا بیا د کونډې ورنډې عکس اخلي او بیا رسنیو ته ورته ورکوي. خو یوه نقطه هم باید هېره نه کړو چې ځینې انساني ټولنې او ځینې ډونران متاسفانه چې دغه شینه غاړي زه خپل د یو انساني ټولنې مشرک هم موږ هم متاسفانه کله کله په دې حرج کې راشو ځکه چې ځنې ډونران او ځنې انسانان عکسونه غاړي حتی یو ځل مخکې زه خپل ساحه کې هم په هواد کې نو برخې موږ کې خوده د خپل ملګرو ته مورته موجوده برخو عکسونه واخلې هم د غذایی مواد او غاړو ورجې د نور مسائل او د فقیرانو عکسونه ما اخلې او هغه کوم ډونر چې ډونر مو پیژندل تقریبا خدای یو مسلمان شخصیت نورته مزه ورته قناعت ورته ورکم نو به ما ته خپل ځوانان زموږ کوم مواسک چې ملګری دا وي شي توثیقینو کو چې مخکې موږ تجربه کړی وو او دای موافقه نه کوي همدغه یتیم ماشوم چې وړو کړي د عکس اخیستل کی چې تر د لوی شي نو دای قانونا دای کول شي دای عارض شي او ځکه چې د شخصیت تقریبا چې یو قسم ضربه غونډه شي دا وړو کې ماشوم و یتیم او فقیر و د وخت وزیر ور نه جوړیږي او مسول ور نه جوړیږي نو خلکو د شخصیت سره نو به کړي نو له کل حال عکسونه داسې قسم چې د شان او اخیستل شي طرف نه اخیستل شي عکسونه ورسره ولګل نو ماته چې هغه مستفیدین کوم چې د خلک د برخې اخیستي دغه عکسونه ماته ولګل هغه چیرته دي زه متاسفانه چې ډیر زیات خپه شوم نو کله کله خو د ځینې انساني ټولنو ضرورت وي خو داسې کار وشي چې نه د یتیم هغه عزت او نفس ختم شي او نه هم هغه ډونر خپه شي رسول الله یو حدیث دی وایي یتیم په لاس باندې چې لاس راکس کړ څومره وختان چې د لاس لند راشي الله جل جلاله د دې وختانو په عدد باندې د انسان ته چې د لاس کش کوون کړي د اجر ورته ورکوي دا یو حدیث موږ ورغلې خو متاسفانه په دې کې د یتیم عزت او نفس موږ لمن ځای وسو
ډاکټر صاحب یو خدا د لکه تاسو چې اشاره وکړه چې ځینې کسان چې مرسته کوي هغه دوی غوړ یو ثبوت ولري چې د مرسته اړتیا رسیدلې نه در رسیدلې او بل د راتلونکو پروګرام لپاره دوی چمتووالی نیسي چې تاسو د خبر ډیر ښه تشریح کړئ دا ضرورت دی خو یو شمیر کسان د مرسته د همدی لپاره کوي چې هغه دوی په فیسبوک کې د موږ تاسو په ما خبره ځانونه لوی ښکارا کوم مرسته به دومره نه وي 1500 افغانۍ مرسته به وي مګر هغه به همیشه فیسبوک کې نشرایي هدف زما دغه ډول کسان وو
دقیقا یوې نقطې ته باید موږ تاسو متوجه اوسېږو چې موږ تاسو انسانان چې څه مرسته کوو د په حقیقت کې د خپل ځان لپاره کوو الله جل جلاله د مزمل سورۃ کې په شلم نمبر آیت کې فرمایي چې وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خیرا واعظم اجرا اے انسانانو تاسو ته کوي د غریب او د فقیر د کند سره تاسو ته همکاري کوي د په حقیقت کې د خپل ځان سره کوي ځکه دا تاسو اخرت اکاونټ کې درته جمع کیږي او بل یو بل حدیث شریف دی وایي چې د سهار ناراضي چې الله جل جلاله په دې سهار کې دوه ملک د اسمان را نازل کړي یو پرشته وایي چې اے خدایا هغه انسان ته چې هغه خرڅه کړي دغه بدل ورته ورکړي او بل وایي چې اے پروردګارا هر هغه انسان چې بخیل دی د مال راټین کړي د مال خو امانت دی د مال خو د الله دی موږ تاسو ته اسه امانت راټول کړي او دای راټین کړي نو هغه مال تور ته تلف کړي یو وایي چې اللهم اعتی منفقا خلفا او بل وایي چې اللهم اعتی ممسکا تلفا چې د مال راټین کړي ای پروردګار د مال ته ور نزای کړي نو چې پرشته یو انسان ته خیر ورته کوي یا دعا ورته کوي نو الله جل جلاله دا یو دعاګان خو بیا نه قبلوي او بل هدي شری کوم نو تاسو په داسې خلو باندې ځان ته دعاګان و غړي چې هغه ګناه نه وکړي چې هغه پرشته دی ځکه چې یو انسان دعا وي بل انسان ته او که زتا ست دعا کوم نو پرشتہ ماته وی چې امین ولک مثل ذلک ستا دغه دعا د پرشتي په حق کې الله قبول کړي او تاسو ته هم الله جل جلاله هم دومره اجر درکړي نو دغه مسله باید موږ تاسو ویره نکړو چې موږ تاسو دغه صدقات چې ورکو د خیراتونه چې ورکو د صرف په دې خاطر باندې موږ نه ورکو چې خلک رات بلعکس کې چیرته دغه یو نیت دی چې سره وی چې ولا ز عکس واخلم نو ولا ماته خلک وای چې ولا د پلانکای سره ډیر زیات بڑا سره دی او ډیر کریم او سخی سره دی تاسو پوهیږئ چې یو ډیر خطرناک او ډیر زیات وحشتناک یو وعید چې دی حقیقت نشي انسان وخته پور تکړي هغه دغه دی چې کله الله جل جلاله د انسانان د حشر ورځ باندې را پور تکړي او دوی چې کنه جهنم ته ورغورځوي نو د جهنم هغه ور شو د تصفیه چې هغه کړني او انسانان دې پرې باندې ور لګيږي په دوی کسان باندې جهنم ور لګيږي هغه کریم او هغه سخی انسان چې ځان ته سخی وي او بډای وي په دوی وجه باندې دوی صدقات او خیراتونه کړی وي چې د تویل شي چې والا چې پرانکای سره هم والا چې پیسې بربردوي او کومکونه کوي د کند د یتیم سره دغه درې انسانان یو د خونه دغه انسان چې دا برا وستل شي او د جهنم پور کې ور وشول شي او الله ورته وایي چې تا د خلکو په خاطر باندې د نامو په خاطر باندې تاسو صدقه او خیراتونه ورته ورکړي وو فقط قیل تا ته دا لقب درکړ شو په دنیا کې تا تویل شو چې د سړی شي سخی سړی دی او کریم سړی ځکه تا د انسانانو په خاطر باندې کار کړو دا خو د رب په خاطر باندې نه وکړای نو د دې رضایت خطرناک خبر ده بل ځکه رسول صلی الله فرمایي چې ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء هغه څوک چې بزمکه کې وي چې فقیر دی کونډه ده او بې وزله انسانان دي په یوه باندې تاسو رحم وکوي هغه څوک به تاسو باندې رحم وکوي چې هغه په اسمان کې دی چې
الله جل جلاله دی او بل ځکه په عمر فرمایي چې من لا يرحم لا يرحم څوک چې په خلکو باندې رحم نه کوي الله هم په باندې رحم نه کوي ادا بڑا انسان هم باید خبره باید هره نه کړی چې کده شي داسې ورځ په ما باندې هم راشي چې زه هم فقیر وم غریب وم کور مثال وړوي او زلزله شوی وي او هیڅ شی ونه لرم او د ټول کوم شتمنۍ چې الله تعالی کړی امانت در نه واخلي باید دغه رحم د دوی په زړه کې وي
یو بل څه لیدل کیږي بدبختانه د موږ تاسو په ټولنه کې هغه دغه چې یو شمیر کسان به د خیر او خیرات او مرسته چې کوي د شناسا خلکو سره کوي ملګری سره کوي واقعی غریب سره مرسته نه کوي دغه ته بیا څومره دغه غریبانو دغه فقیرانو دغه بیوزلو حق تر پولاند کیږي
کچیرته د خپلوان غریبان وي چې وقت المال علی حبه ذوی القربى واليتامى والمساکین نو دلته الله جل جلاله د خپلوان حتی د یتیمانو د مسکینانو د مسافرینو نه مخکې ذکر کړي نو کچیرته د خپل انسانانو چې کوم غریبان وي مثلا د انسان مور غریبه ده پلار غریب ده خو حق د مور پلار خو دورونه او د کاکاګان او ماماګان او د انسان غریبان وي او د بډا انسان وي نو دا په دې باندې واجب ده چې ځکه دوه حقونه شول یو د حق شو چې هغه د خپلوان دي ذوی القربى دي او دا خبره ده چې او غریبان دي فقیران دي څنګه دي نو دوی ان شاء الله چې حرج نشته خو کچیرته لکه تاسو مهرباني وکړه داس انسانان وي چې هغه ضرورت نه لري مرسته او یو انسان صرف په دې وجه چې خپل یو برستیج ور باندې جوړ کړی او خپل یو پستلا باندې نوم ور باندې وګټي او یو داس یو شی چې د دوی د خپلوان حتی کله کله پردې مرستي وي انسان خپل خپلوان ته ورته ورکوي نو دا به ډیر لوی جرم دی او کله کله داس یو شی د مثال په توګه چې فقیر پات شي کوند پات شي داس انسان مرسته واخلي چې هغه د مرسته مستحق نه دی نو دا ډیر زیات لوی جرم دی تاسو په دې کې هم باید الله جل جلاله دا انسان باید وډر شي او خاصه به داس بعضی مرسته کومکونه دي مثال په توګه باندې زکات دی زکات لپاره الله جلاله التخلق مشخص کړی د زکات چاته ورکړي د فرض دی کله چې انسان ته زکات ورکړي چې هغه د دې مستحق نه وي یعنی فقیر او غریب نه وي د غسړي زکات هم ده هم په خطر کې او د مثال په توګه باندې د قرباني غوښه مثلا چې الله جلاله متاسته د امر کړی چې د قرباني کوو نو دا د مثال په توګه باندې کله چې انسان ته ورکړي چې هغه مستحق نه وي نو دلته هم عموما یو لوی شرعي حرج دی نو دا هم زما په نظر باندې چې ډېر یو لوی ظلم دی چې یو انسان فقیران او کندې او غریبان پریدي او خپلوان ته چې هغه داس انسانان چې هغه محتاج نه دي او ته مرسته ورته ورکوي دا یو ډېر لوی ظلم دی
بله که په دې باندې خبرې وکړو چې ولې په افغانستان کې د بیوزلو کسانو شمیر زیات څه که څه هم د طالبان حکومت په رسمي ډول ارقام نه ورکوي مګر موږ او تاسو عیني شاهدان لرو چې ار اوراز پلار کوڅو کې میرمنې لیدل کېږي ماشومان لیدل کېږي سوال کوي په کورو کې خلک یا وخت ډوډۍ وخوري البته ډیرای خلک یا وخت ډوډۍ وخوري د بل وخت نه لري تاسو علت څه غنی ولی خلک د خوارې خواته د بې وزلې خواته روان دي
ولا مختلف علتونه دي زما په نظر باندې دا یو حقیقت ده چې فقر او بیچارهګي زموږ تاسو په هواد کې اوس نه ده د پخانه موږ تاسو متاسفانه چې فقیران او غریبان لرو فنان ته میراث باندې پاتې شوی البته اوس کچه زیاته شوی ځکه ده چې طبيعي خبر ده چې افغانستان اوسنۍ حکومت چې دی هغه دولتونه ور باندې رسمي اعتراف نه لري او داسې یو قسم محاصره غونته دی او دا بالفعل هم څومره چې داخلي امکانات حکومت په دې باندې تر اوسه پورې چلیږي او دومره خبر ده چې د کاروبار زمينه چې باید مساعده شي د هم د حکومت یو مهمه واجبه ده او د حکومت باندې د خلکو د یو حق دی چې هغه ته د کار زمينه برابر کړي د کار زمينه لپاره لومړی شرط امنیت دی امن دی اوس الحمدلله چې امن دی مخکې په پرتله باندې ډېر اندازې پورې الحمدلله چې محقق شوی په افغانستان کې خود نور مسائل هم چې د کاروبار لپاره د ځوانانو لپاره د کاروبار زمينه مساعده دل مختخور باید خلک عادت نشي خو په ټوله کې د سیو اقتصادي زمينه ورته برابر شي چې اغاز موساس ده ارزښتونو د مبادئ سره په ټکر کې هم نوي او ځوانانو کولای شي په کې دوی کاروبار وکړي په دې کې دوی خپل حلال یو رزق ځان ته پیدا کړي او دغه ځوانان چې هغه اکثره په قاچاقي لارو باندې د مثال په توګه باندې به هر ځي د دې هم مخاوني ول شي او په هواد کې داخل کې ورته فرصتونه ورته پیدا شي او کله چې تاسو به بهتر پويږي هغه څوک چې به هر ځي هغه هم کاري فرصتونه د زر نه پیدا کیږي او داسې کاري فرصتونه هم ورته نه پیدا کیږي چې هغه د عزت نفس سره مطابق یو هغه یو کار وي ډاکټر وي او انجینر وي هغه به هر لړ شي هغه نشه کولای چې په دې خپل تخصصات کار وکړي او کله چې داسې کار وکړي چې مثال په توګه ټکسونی وکړي مثلا او بار وچلوي او مثلا بل کار وکړي نو هدف دا دی چې دا په ټوله کې قدر دی د افغانستان د افغانستان یو لوی شتمنۍ ده د باندې هم باید کار وشي چې د هواد نه باید بهر نشي او کاري صرف
فرصتونه د دوی لپاره داسې مهیا شي تر څو دوی پکې کار وکوي. او د انساني مؤسسات هم دغه کار زما خو دغه شخصي نظر دی چې هغه مؤسسات چې هغوی مایی ورکوي زما په نظر باندې چې د مایی نیولو طریقه ورته وښایي، ځکه چې مایی خوري او بیا لاس نیولی فقیر او غریب وایي ماته بل راکړه. نو حتی که چېرته یو کونډې ته یو غوا واخیستل شي په اطراف کې، مثال په توګه باندې، یا یو چی ورته یو کار ورته جوړ شي، دا بهتره ده د دې نه چې هغوی سره همکاري وشي مسلسله. په دې باندې هم انساني مؤسسات باید یو فکر وکوي، هغوی اراده لري. نو هدف دا دی چې ټولنیز مؤسسات، اجتماعي مؤسسات هم دغه یو مسؤلیت لري چې هغوی باید او کوي. همداسې زموږ ستاسو تاجران او زموږ ستاسو بڑا انسانان، هغوی هم مسؤلیت لري چې باید خپل فقیران، هر څوک په خپل کلي کې په خپله قریه کې فقیر پیژني، کونډه پیژني، یتیم پیژني، د هغوی حقوق باید تر پښو لاندې نه شي. او همداسې مؤثرین انسانان او خاصتا هغه افغانان چې هغوی بهر اوسیږي، زما په نظر باندې که چېرته د یوې ورځې ډوډۍ چې دوی په رستوران کې خوري او کورنۍ دغه مبلغ ولیږي یو فقیر کورنۍ ته ولیږي، د مثال په توګه باندې هغوی ته هم د لاس نه راونیسي، زما په نظر باندې دا هم ډېر لوی کار دی. یو خو سیاسي لوری دی، د سیاسي لوری که چېرته موږ د انساني لوری ټچ ورسره ورکړو نو دا بیا یو لوی مصیبت جوړیږي. د سیاسي لوری چې د هغه د خپل کار کوي، خو الاقل دغه انساني لوری د باره باندې موږ تاسو باید کار وکړو، رسنۍ باید کار وکوي، خلک باید تشویق شي هغه افغانان چې هغوی بهر اوسیږي، د هغوی الحمدلله ژوندونه جوړ دي او آرام دي. نو که ډېره کمه همکاري هم وکوي د خپل فقیر او د یتیم سره، نو ډېر زیات هلته مثبت انګیزه لري او هغه د فقیر د فقر نه بچ کوي. حتی په بعضې موسمي مناسباتو کې، مثال په توګه باندې روژه ده، مثال په توګه باندې لوی اختر دی، د نور بعضې مناسبتونه دي، نو که چېرته دغه شی ورته ورکړل شي، زما په نظر باندې چې دا به ډېره، یعنې ډېره لوی همکاري ده. خلکو دپاره وړه مسله ده، خو د نور خلکو دپاره ډېره لویه ده. زما یادېږي د تېر اختر کې زموږ بچیانو غوښتنه وکوله چې بوټان زه ورته واخلم. نو ما ورته وایم چې ګورې کوچني اختر کې موږ اخیستي، استاد څه نظر دی چې دغه بوټان موږ یتیمانو ته ولېږو؟ په هېواد کې بعضې یتیمان دي چې د هغوی بوټان نشته. بچیانو موافقه وکوله، هغه مبلغ ما واخیستو، اول ته یتیمانو ته ما ولېږل. ما ورته وایم چې دا مبلغ نمونه مې ورته ورکړي، دا د محمد طرف نه دی، فلاني 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 ته یو جوړ بوټ ځای باندې تقریبا درې جوړ بوټ وشول. نو هغه ډېر یو ښه اثر یې درلودو، یو ښه تاثیر او اغېز یې درلودو، حتی د کوچنیانو په په دې نفسونو کې. ما ورته موجود ستاسو بوټان نوي دي، زړه نه دي، خو تاسو هلته درې درې هر یو هلک درې درې یتیمان خوشحاله کړل. زما هدف دا دی چې داسې یو قسم انګیزه موږ ورکړو، خاصا د میډیا دغه مسؤلیت دی، سوشل میډیا کې کوم مؤثرین او کوم انسانان چې دي، چې دغه انساني لوري ته موږ تاسو فوکس وکړو.
بله ډاکټر صاحب، که چېرې دا وضعیت همداسې پاتې شي، په هېواد کې خلکو ته کار هم پیدا نه شي، د بېوزلو کسانو شمېر هم زیات شي، له بهر نه هم دوی سره کومکونه ونیسي، وضعیت سره کم کېدلی
شي؟ عقیده باندې هم چې د کون یو مدبر لري، داسې یو خالق او پروردگار لري چې دا ټول مسائل د الله جل جلاله سره دا ډیر ښه منظم ترتیب شوی. موږ تاسو د خپل کورونو چارې، د خپل دفترونو چارې سنبالو، خو د کون یو مدبر لري او دا بندگان چې دي دا خود الله بندگان دي. موږ تاسو ګورې د خپل کورنۍ سره څومره مینه کوي، څومره محبت کوي، او څومره دې باندې موږ تاسو د خپل لند کومه کورنۍ چې ده څومره موږ باندې زوريګ، مثلا تاسو خپل ورور باندې، خپل مورکۍ باندې، او همداسې موږ تاسو ټول ټول کې کوم تاسو ګورو ده د الله جل جلاله د رحمت چې دی د فصل تقسیم او تقسیم شوی نه نه فساد د الله سره دی، او یو فساد د رالګرد انسانانو په مابین کې دی. زه خو په دې نتیجه باندې ما چې الله جل جلاله خپل بندگان حتمًا ساتي او دغینه دفاع کوي، خو دا کله کله د الله جل جلاله طرف نه دی، امتحان وي او ابتلا وي. چې الله جل جلاله دی کې فقیرم په ابتلا کې اچول، امتحان کې اچول، او غنی بڑای ما چول، چې آیا دا غنی بڑا دي ته لاس ورکوي او کنه ورته ورکوي. نو زه خو په دې ایمان باندې ان شاء الله خپل بندگان ساتي، خو د موږ تاسو د امتحان وخت خوره کې سرونه خکته خپل ګریوان ته، او هغه کونډې او یتیمان او هغه کوم بې وزله انسانان خپل ځان ته را حاضر کړو، او داسې یو مقارنه او مقایسه وکړو چې چیرته زموږ کورنۍ داسې یو حالت ته ورسیږو، موږ داسې فقیران شو، موږ په کور وران شي، زلزله ور باندې راشي، یا ور باندې سیلاب راشي، یا بل څه مصیبت راشي، زمونږ به څه صورت حال وي؟ نو هدف دغه دی چې حالت خو متاسفانه چې سړی دردونکی دی، سړی خفه کیږي، خو په دې باندې موږ تاسو باید نیکپاله اوسېږو چې موږ یو لوی رحیم پروردګار لرو، هغه به انشاءالله حتماً زموږ تاسو لاسنیوی کوي.
بله بیشک چې په هر حالت کې خدای پاک مهربانه ده، خدای روزی رسان ده، خو یو وسیله غواړي، لکه څنګه تاسو په خپل خبر کې ویل، هغه کسان چې شتمن دي دوی باید مرسته وکړي. د خبرونې په اخر کې د تاسو خبرې به یو ځل بیا هغو کسانو ته ولرو چې دوی شتمن دي، او حاکم نظام ته به ولرو چې دوی ته څه کول پکار دي چې د بېوزلو لاسنیوی وسي.
ولز ما خو دغه نظر دی چې مونږ او دغه پیغام دی چې مونږ ټول مسؤلیت لرو، الا کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته، مونږ تاسو ټول مسؤلیت لرو. د حاکم نظام هم مسؤل دی، او بډای انسانان هم مسؤلیت لري، او مؤسسات هم مسؤلیت لري. حتی یو ګاونډي په کور کې شوروا پخه ده او بل ګاونډي باندې بوی لګیږي، نو دغه هم ور باندې حرامه، دغه باید ګاونډي
ته بد لګولي خیر ورته زیات او رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت یو چا په سال کړو وخت لګلی وسره پادشاه وسره به کوم گاونډیان ته لګلو او بل ته لګلو چې موږ وخښته او کورونه باندې سر دې پس ته او شو برته به خپل کور ته ولاو به د ساي خوشاله او چې الحمدلله خلک سره رزق روزی شته نو ټول مسولیت لرو او په دغه جانب کې د فقیر او د کونډې او د بیوزله انسانانو حقوق باید په وړاندې نشي ټول باید ورته متوجه اوسېګو او ټول باید الله نه بده رابطه باندې وېریګو او داسې فکر وکړو چې کده شي په موږ باندې زموږ استاد په اولاد باندې یو حالت راشي دا به ډیر زیات دردون کوي او ډیر زیات ناراحتي وي کې نو مخکې چې موږ داس باندې حالت راشي باید فقیر او کونډه او مسكين باید هر نه کړو او بل دا مثلا هم ویر نه کړو د زهره ونه بس چې دا همکاري چې موږ اوس سره کوو لکه مخکې چې ما د خپل ځان سره په حقیقت کې کوو او بل دا چې الله هو چې وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبق ان هذا شمن برایتي و تاسو چې خرچه کوي په غریبانو فقیرانو باندې الله جل جلاله تاسو ته برته زر کوي او الله چې خیر د روزي ورکون کده موږ غټ مشکل ده چې موږ روزي پسې ګرځو رزق زمونه ویر شو چې الله دې سبحانه وتعالى نو باید موږ تاسو په الله ویر نکړو ځکه روزي رسان زمونږ تاسو الله دې ټول وسایل چې موږ دي هغه مسائل د خپل ځان لپاره مسخر کړو خو په ټوله کې الله جل جلاله باید ویر نکړو ځکه هغه رحمان دی هغه رحیم دی هغه رزاق دی هغه وهاب دی ورکون کده او هغه المعطي والمانع دی هغه ورکون کده او منع کون کده ته الله جل جلاله پرک ټول حکمتونه دی ولې کله رزق منع کړی او کله ورته ورکړي ټول مسولیت دی او موږ تاسو خپل ځان ته افغانان وایو به هر یو که په داخل کې موږ تاسو ټول مسولیت دی حکومت کې او کرایت کې موږ تاسو ټول مسولیت دی بلته باید لاس ورکړو او یو بل سره باید ودرېږو او په ایمان نه ودرېږو یاندې قلب نه سره ودرېږو
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ
تاسو نه هم مننه کوم مننه اوسه
قدرمنو دوستانو دا وادي دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ل بي وزلو کسانو سره د مرستې پاکله خبري وشوي لمو سره ميلما وو ډاکټر آیت الله حتید تربیه پرزه کې چیاست الله مال او ملګری
mara gora sam mara sam 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 hai sam 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 va baulam pa ham 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 va baulam pa ham 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 mara gora sam 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 hai sam 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 ಜುಲೈ ತವು ಗುರಾ چې زم 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 مال دی تارو د زړه د زړه مال دی تارو د زړه ست د سترګو نم 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 مرا ګور سم 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 زد ژوند سندرایم زد ژوند سندرایم کر زما پچم چم چم ید بد کا فرزویا زویا ید بد کا فرزویا مرد زو بم 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 مرا گور سم 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 مرا گور سم 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 وا بوڑم پ غم 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 وا بوڑم پ غم 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 مرا گور سم 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 پایم اور ہر سمی قبول دی خو بالکل نہ واڑم گل کڑے خدے قربان شمتا چون رگل کڑے خدے زما بیوسا ارمان ستڑے خدے زما بیوسا ارمان ستڑے خدے بیا وختنا د خپل زنه کوم سو بیا وختنا د خپل زنه کوم سو بیا وختنا د خپل زنه کوم ما در بخاله ته تا وړه خده ما در بخاله ته تا وړه خده زما بیوسا ارمان ستړې خده
سا ارمان ستړې خبرې